یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهره او زما نور همکاران هرکلی کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه صالح محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په کندوز کې 15 پوځیان وژل سوي. د جوجن په خماب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. د کندوز د دشتې ارچی ولسوالۍ سیمیز چارواکي د 1500 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه 12 بجې وسله والو طالبانو د دشتې ارچی ولسوالۍ د مرکز اړوند په کندوز بندر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ، چې په نتیجه کې د امن نظم او د سیمیزو پولیسو 15 پوځیان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د سرچینې په وینا چې سیمې ته د کومکي ځواکونو په رسیدو سره وسله وال طالبان له سیمې څخه پټ شات تمبول سی وی دی. سرچینې زیاته کړې چې په دې جګړې کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د کندهار په شولیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د کندهار د امنیت قمندانې ویان زیاد رانی وایي چې تیر شپه 11 بجې وسلوالو طالبانو د ارغنده پر خانه ګرداب او د شولیکوټ د سربند پر پوسټو بریدونه کړې، چې په نتیجه کې یو محلي پولیس او درې وسلوال وژل سوي او یو محلي پولیس او دوه وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو پیغام کې ادعا کړې چې پرون یې په میوند ولسوالۍ کې درې پولیس وژلي. د جوجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو مرګ ژوبله اړولې ده. د جوجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه له دوو ورځو راهیسې روانه ده.
در این جریان دو روزی که با مخالفین با نیروهای امنیتی من درگیر بودند، بدبختانه در جریان درگیری ما 8 نفر از نیروهای امنیتی من به شهادت رسیدند، 3 نفر زخمی داریم و در مقابل گروه های مخالفین تلفات سنگینی را متحمل شده گیستند، ولی ارقام از این هنوز هم در اختیار ما قرار ندارد، چون درگیری هنوز هم در ولسوالی جریان دارد.
ولسی وی چې د ولسی پاتسونوالو اته غړي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ برخه درلوده وسلوالو ته تسلیم سی وی دي. ولسی وی چې د ولسوالۍ مرکز د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلی دی. د بغلان ولایت چارواکي وی د بورکی ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی دی. ولایتي چارواکي وی ملا سیف الدین له اونور وسلوالو سره یو ځای په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د ولی ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالب مشر چې د جګړې لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورغلی و پرون په خپل پټنځي کې وشتل سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیس وایي یو تن چې ګمان کېږي افغان به وي وروسته له هغې ونیول سو چې په پاریس کې د چړې په ذریعه اووه کسان ټپیان کړل. قضایي سرچینو، خبري اژانسونو او محلي رسنیو دغه راپور ورکړی دی. د پولیسو چارواکي د حمله خبر تاییدوي، خو د مشکوک سړی په اړه یې نور معلومات نه دي وړاندې کړي. ځینو سرچینو چې د دې پیښې جزئیات ساري نن رسنیو ته ویلي چې دغه حمله تېره شپه یوې سینما ته نږدې سوې ده. د سرچینو په حواله په ټپیانو کې د څلورو کسانو وضعیت خراب دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چین د اویغور مسلمان اقلیت په وړاندې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان چین نیویارک څخه فعالیت کوي. په خپل تازه راپور کې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې شي د چین حکومت په شینجیانګ سیمه کې خلک په زور زنداني او شکنجه کوي، ناوړه چلند ورسره کوي او د دې سیمې د اویغوریانو ورځنی ژوند کنټرولوي. تر دې مخکې د اګست میاشتې پر 10مه د نژادي تبعیض د له منځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې په خپل راپور ورکی ویلی و چې چین د شینجیانګ سیمې اوغور مسلمانان د سخت ریزی ضد کمپونو کې ساتي او میلیونونه نور بیا له سره تعلیم ته مجبوروي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې د چین دغه سیمه د خلکو د زندانی ساتلو له یو ستر کم سره تشبیه کړې و. چین بیا د راپورونو ردوي او وایي چې په شینجیانګ سیمه کې د وی لوی غمیزی مخه نیولې ده. چین وایي د دې سیمې سختریزو او جدي غوښتونکو لوی ګواښ پیش کړی او د اویغور او هن اقلیتونو ترمنځ شخړه پیدا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له ځینو رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام متمرکز وي. دا به د اصل کې ده چې پینګ یانګ له واشنګټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنۍ کړي دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدراعظم شینزو آبه، د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د جنوبي کوریا له صدراعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادیوستوک ښار کې وګوري. دغه ښار له سبا سه شنبې تر روانې پنجشنبه پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی. د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره به د ولسمشر پوتین نننۍ کتنه د اقتصادي همکاریو پر غښتلتیا او تجارتي راکړې ورکړې متمرکز وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وېپنه هم کتلای سي په تموده ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
کوایسی مخبل یو مهم دغه وردان دی او بیا مشرۍ دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به امتیره.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړیږي تحلیلګران څه وایي؟
دلته عملی کوم چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه نه دي لیدلي.
دا به هم وایي چې روسیا په خپل تاریخ کې تر ټولو لویو پوځي تمریناتو ته چمتووالی نیسي. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی راپور لرو او ورته یې بلنه درکوم. دا غرمنۍ مجله مو تر یوې بجې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په پلازمېنې جدي ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ځکه د جدي غونډه ګټوره ده چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات شوی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کا شدی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلي د دې موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
مننه. د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په پلازمېنه جدي کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړو هیوادونو نفوس او ښې اړیکې ورسره لري، نو ځکه هم پایلو ته خوشبین دي. ښاغلي دین محمد وایي چې له سعودي عربستانه د دا ډول غوښتنو د جوړېدو د غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې مطرح شوې وي، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د کوربتوب لپاره شرطونه درلودل.
دا غوښتنه د سعودي د پاچا نه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشوه. نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دې د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او موږ ته د مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې کې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع به همسې پاتې کېدله. چې دی خپله په دې کې برخه اخلي په غونډه دې باندې او آی سي خپل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی وکړي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به همدې راخلي.
ټاکل شوی چې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود په مشرۍ سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. دا چې د افغان حکومت اویا د سولې د علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، نه د سولې علي شورا په دې اړه به خبري وکړي، د جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. دا چې په غونډه کې به څوک ګډون وکړي، آیا د افغان افغان حکومت طالبانو امریکایي چارواکو استازي چې د افغانستان د قضیه مهم اړخونه دي په دغه غونډه کې به ګډون وکړي نه د اسلامي همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکې او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه سوې وه او په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ناحق وینو د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې سوې. د دغه کمیسیون غړی میرمن آرین یون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوسو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نه جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان دپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغسې کانفرنسونو پایلې به ښې.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وې خو تر اوسه یې هېڅ کومې هم څرګندې پایلې نه درلودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په تړاو د هر ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. بله فریباجان.
بله ډیر مننه کوم رحمت الله افغانو. بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاري سازمان لوري د سعودي عربستان په جدي شهر کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي استاد ودیر سپای وایي چې د ټول غونډې تر دې وړاندې هم تر سره شوی خو تر اوسه کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
دغه عملی کوم چې شي چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوي غواړي تر څو پورې موږ څه نه ندي. نو فکر کوم دا غونډه کاغذي وکي د تبدیلي نقطه نظر نه تشویق د نقطه نظر نه چې خلک واسي سولې ته امکان لري ووشي دا خبره، مګر عملی بڼه تر څه پورې نه ده ورسېږي.
تاسو هم په جریان کې اس له دې وړاندې هم دروان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړه غونډه تر سره شوې و. ساسي په نظر دغه غونډه به له هغه غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صادره کړه. امدا حکومت د سعودی عربستان او دولت او خپل وفادار دې خبرې په څه وګرځي ممکن دا قویتر ووسی، مګر وګورو دې فیصلو ته ناسې ته چایا طالبان دلته حاضری کی کنه. که طالبان حاضر ټول او افغانی حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغانی حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ کې بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو څه نتیجه ورکړي. اما دا داسې ناسته خو ماسکو کې هم وشوه او کېدله، چون افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان که ګټه نه درلودله. نو که سعودي هم سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې تر طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین د مسلط د دولت او دولت نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونه کړي، اغېز خبری به وی هم عملی نه ده.
فکر کوی چې دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي او اساسی په نظر سره طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکړي که ورنکړي. یو د خپل د دې هیوادو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپلو ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په اوایلو کې دوی اقدام ونه شو کولی، او همدغه یې ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو پس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به راداوت کړو. اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر مني راځي کښېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای و چې په جدې ښار کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډې په اړه غږېده. دوستانو اوس به هم له یوسف خان زادران څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د جمعه بازار په نوم د افغان سوداګرو او متشبثو میرمنو لپاره په کابل کې دوه دایمي بازارونه جوړ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د محصولاتو د خرڅلاو د ځایونه د مکوریانو د خزینو په پارک او فردوسی پارک کې جوړ شوي دي. ویل کېږي چې په دې سره به د مرکز او ولایتونو سوداګري خزې وکولی شي چې په منظمه توګه د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره په دغو بازارونو کې ګډون وکړي. دغه جمعه بازار د جمعې په ورځو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 6 بجو د لیدونکو او پیرودونکو پر مخ پرانیستی وی. د خزو د سوداګری خونه افغان سوداګرو متشبثو میرمنو نه غواړي چې له دې فرصت نه خپل لاسي صنایعو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف ګټه پورته کړي. ټاکل شوی چې نن د څو ولایتونو سوداګر او صنعتکاران د خپلو ستونزو په اړه د سوداګرۍ وزارت د صنایعو لمرستیال سره خبرې وکړي. د متشبثینو د بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا سوداګر او صنعتکاران د بلخ، هرات، کندهار، ننګرهار، پکتیا او کابل ولایتونو څخه راټول شوي چې د وزارت له صنعتي مرستیال سره د خپل کاروبار پر وړاندې پشته ستونزو وغږیږي. د حاجی آغا په وینا دا وخت د افغان سوداګرو عمده ستونزې د برېښنا کمښت، ناامني، د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو نه ویش او په ګمرکاتو کې د تعرفو لوړېدل دي. نوموړی هیله کوي چې دا غونډه وکولی شي د افغان سوداګرو د ستونزو له راکمولو سره مرسته وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر اټیم 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 40 افغانۍ 45 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ او 1 پوله، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، 1 زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او 1 زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
سمو شخله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 7.15 څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. اوس به ورسو چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان په اړه تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه مقالې اجمل تورمان لوستې دي. غټ ټکی راوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د شهید ونی د منزلو په اړه بیلابیل لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویساخ پلوکه ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي: له بد مرغز موږ په هیواد کې د جګړو او بدمرغیو دوام ولسته افراطی ګډوډۍ پر پوله درولې، داسې چې نن موږ ته ډېر لږ ارزښتونه پاتې دي چې له تیری خوندي دي. نور مو هر ورځ په ارزښتونو ملنډې وهل کیږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د شهید د ونې د نمانځلو په نوم چې د کابل اوسیدونکي له 2 کلونو راهیسې کوم څه ویني، په دې هم د هیواد د لکونو نورو شهیدانو سپکاوی کیږي، او هم د احمد شاه مسعود چې د هیواد یو نامتو قومندان وو او په توطئه ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د کابل پر سرکونو د موټرو او موټر سایکلونو کاروان او بې دریغه هوایي ډزې یوازې د زور او بدماشۍ منطق دی او بل هیڅ مفهوم او تعبیر نه لري. د ویسا په باور د شهید د ونۍ داسې سپکاوی نه دی په کار، او که حالات همداسې دوام وکړي موږ به د یو ډیر درانه ارزښت د مسخه کېدو شاهدان وو. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل سره مقاله کې لیکلي دي. دنیا لیکي له افراطیت سره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه مبارزه روانه ده چې په خپل مبارزان هم افراطی دي، په دې معنی چې هغه کسان، ډلې او لوري چې د افراطیت په وړاندې جنګیږي په خپل په چارو کې افراط کوي. په سرمقاله کې راغلي یو شمېر کسان د شهید د ونۍ په ورځو کې په ښار او کوڅو کې له ټوپکو، تومنچو، برچو او چاقوګانو سره ګرځي او د احمد شاه مسعود او نورو شهیدانو له نوم نه په غلطه استفاده سره د خلکو د زورونې لامل کیږي چې دا افراط دی. دنیا په خپل سر مقاله کې دا هم پوښتلی شي دغه ځوانان څوک دي او په دغه ورځو له کومه کیږي، دغه لګښتونه، بیرغونه، ټوپک او نورې وسلې څوک ورکوي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور دا داسې کسان نه دي چې په خپله دې راټول شي او د خلکو د زورونې لامل وګرځي، بلکې په خبره د یو مشخص آدرس له لوري ملاتړ کیږي او ټول امکانات ورته برابرېږي. ورسپاڼې له دولت هم غوښتي چې په جدي ډول د داشان حرکتونو مخه ونیسي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم همدا موضوع په خپله سرمقاله کې راخیستې او د شهید ونۍ په داشان لمانځلو یې انتقاد کړی دی. سره مقاله لیکونکي لیکلي دا یوازې پرون ورځ نه وه، بلکې له تیرو ولسو کلونو راهیسې همدا حال روان دی، خو مخنیوی یې نه کیږي. هیواد لیکلي دا ورځ او دا اونۍ باید د شهیدانو د پاتیشونو په لاسنیوي او د ستونزو په هواري سره ولمانځل شي، نه په ډزو او بدماشیو. ورځپاڼې پر امنیتي او دفاعي مسؤلینو غږ کړی چې هغه کسان ونیسي کوم چې پرون یې پر واټونو ډزې وکړې او ولس ته یې ستونزې راولاړې کړې.
دوستان اوس په یو نړیواله مسله راواخلو. روسیه د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسی چارواکي وایي د پخوانی شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال د پوځي عملیاتو پر وروسته کلونو کې د تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل دغه موضوع تعقیب کړی دی. د اوس سره په سټوډیو کې د تکل صاحب خبرونه ته شرغلی. کله ته وایي چې دا پوځي تطبیقات په کوم ځای کې ترسره کیږي او په کوم شمیر پوځي ځواکونه ګډون پکې کوي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. روسیه د خپل تاریخ تر ټولو پراخ او پوځي تطبیقاتو ته تیاری نیسي او هغه به سبا پیلوي، یعنی سه شنبه پورز. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات په دا ټوله موده کې ساری نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره اونۍ وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 18,000 پوځي وسایط، له زرو زیاتې الوتکې او 80 لوی جنگي کشتۍ به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون وکړي. فریباجان شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي، لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه د ویل چې تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او نورو پوځي وسایتو په ګډون 18,000 پوځي واسطې په یو وار وخوځيږي. شویګو ویل دا به د رښتینې جګړې ته ورته یو وضعیت او حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم دا پوځي تمرینات د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه ترسره کیږي او ټاکل شوی چې سبب د ختیځ سایبریا په سیمو کې پیل شي. روسیا په پام کې لري چې د خپل نوو وسلو، مثلا اسکندر توغندیو چې پوځي سرو کې وړلای شي، تی اتیا او تی نوی ټانکونو او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جت الوتکو په خودلو سره خپل پوځي وړتیا نړیوالو ته نندارې ته وړاندې کړي. همدارس د روسي سمندري ځواکونو به خپل لوی کشتۍ چې کالیبر دولت توغندي وړلای شي هم وازمي. کالیبر توغندي همغه توغندي دي چې د روسیې پاوځ د سوریې له پاوځ سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیسته. دا پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې په هغو ځایونو کې ترسره شي چې پوځي ساحې بلل کیږي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطعې برخه پکې اخلي.
بله، تکاسب په دې حال کې نو لویدیځو هیوادونو چې له مسکو سره یې اړیکې تر ډېره ترنګلې دي، د دې تطبیقاتو د اعلان په اړه څه ویلي دي؟
تطبیقات دقیقا په داسې حال کې ترسره کیږي چې لویدیځو هیوادونو سره د مسکو اړیکې د دې هیوادونو په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سخت سخت ترنګلې شوې دي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان لاله مخکې غندلی و. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپاد یاوتیا یا لویدیځ یاوتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټلوالي له غړو هیوادونو څخه د 1,00,000 او 1,50,000 ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکي نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکي نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به امریکا او متحدان اصلي دښمنان وي. البته د یو وخت ای خبره نه ده ځکه چې دا یوازې د یو پوځي کارپو اټکل او څرنه ده. او ورسته خبره ده چې ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې پوځي تمریناتو د جریان لیدو ته ورشي.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد تکل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د ساینس او ټیکنالوژي ډګر ته ورسو. اروپایي کمیسیون وړاندیز لري چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون نور ختم سي. نور به اسمت سروانده ووري.
د اروپایي اتحادیې کمیسیون وړاندیز کړی چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون پای ته ورسیږي، ځکه چې په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې اکثره اروپایان د دې کار مخالف دي. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون رئیس ژان کلاودی یونکر وایي په میلیونونو خلک باور لري چې په راتلونکي کې د ساعت په خپل حال پریښودل شي. په اروپا او ګڼو نورو هیوادونو کې د دې لپاره چې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي اصلي ساعت یو ساعت راشاته کوي. ځینې هیوادونه وایي چې د ساعت د بدلون له کبله د برېښنا په مصرف کې دولتي او غیر دولتي ادارو د انرژۍ د مصرف له درکه میلیونونه ډالر سپمولي دي. خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون چې په پخوانی ډول د ساعت د نه بدلون وړاندیز کوي، په دې اړه د پریکړې لپاره د 28 غړو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري چې هغه په قانون بدل کړي. د اروپایي اتحادیې د پارلمان په پریکړه لیک کې ویل شوی چې دا ډیره مهمه ده چې اروپایي اتحادیه د ساعت یا وخت په یووالي کې سره متحد ووسی. د اروپایي اتحادیې کمیسیون تر اوسه پورې په دې برخه کې د بدلون په اړه د خپل وړاندیز جزئیات نه دی اعلان کړي، خو په خپل لیک کې چې د سلا مشورې لپاره یې ویشلی دی ویلي چې یو انتخاب به دا وي چې د دې اتحادیې هر هیواد خپلې خوښې ته پریښودل شي چې ساعت بدلوي او که یې نه بدلوي. خو دا کمیسیون په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ له همغږۍ پرته په ساعت کې بدلون به اقتصادي زیانونه ولري. په نظر پوښتنه یا سروې کې چې د جرمني زی ډی اف تلویزیون کړي، د 4,000,000 او 6,00,000 پوښتل شویو کسانو په منځ کې 80% د ساعت د نه بدلېدو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې کمیسیون د ځینو څېړنو یادونه کړې چې شاید د ساعت بدلون د انسانانو پر روغتیا منفي اغیز لرلی شي. د چیرنی پایله شی چې د انسانانو بایوریتم ممکن تر هغه څه چې په خوا ګومان کې ډېر زیات اخیزمن شي. په اروپایي هیوادونو کې د مارچ د میاشتې په وروستۍ یکشنبه یعنی حمل وخت یو ساعت وړاندې کیږي او د اکتوبر په وروستۍ یکشنبه بیرته یو ساعت شاته کیږي. د ساعت له بدلون سره تر ټولو زیات مخالفت فنلند کړی دی. په دغه هیواد کې 80,000 تنو د ساعت د نه بدلېدو په ګټه لاسلیکونه کړي دي. د ساعت بدلون د لومړي ځل لپاره په 1980 کې په دې استدلال دود شو چې له کبله به برېښنا یا انرژي وسپمېږي، خو د اروپایي اتحادیې کمیسیون وایي چې داسې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د ساعت بدلون دې په رښتیا هم د انرژۍ د سپما سبب کیږي. دا کمیسیون همداراز وایي چې کره شواهد نشته چې وښيي د ساعت بدلون د ترافیک یا د موټرو د بیروبار په کمولو کې مرسته کړې وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما احمد اکبر د زابل ولایت څخه کیوان له سالي اوسیدم. موږ له شبغنی څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې موږ کتابونه خپل کتاب دي خپل کتاب نه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په امتحان کې ازموینه کې ناکام کیږي. هم دا هیله ده چې خپل کتاب دي خپل کتاب یې چا نه ذکر. موږ له شبغنی څخه دا خواهش لرو چې موږ کتابونه کم کې وصله.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ څخه د کلین لګولډین تاسو سره په تماس یم. بعد د سلامات موږ دا درخواست او خواهش د دولت او حکومت ته چې زمونږ د څخه نور ساحه د لالپوري ساحه نه لګي واندازه لري دا مایوبینو پارچا یا لیستر منګه ساس کړو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد دوه درې څلور کې رااله او کوم خلک چې د لالپوی ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د لرې څخه خو تقریبا دوه دوه نیم سوه سسان مایوبین خلک شو هغه خلک چې د ځای نه خوځېدې نه شو روزي رسان الله پاکې او بیا مونږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغې ساس کړئ مونږ لرې وړو مونږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه مونږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله مونږ په دې حیران یو چې دا لیستونه مونږ باندې وم لیدتل مونږ ورم کړله او مونږ خپل هغه انجینران سره مخامخ وو چې مونږ یې ولیدل خو مونږ له متاسفانه چې مونږ له مواد ځان نه کړل او مونږ مایدین